السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. دا خبرونه تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته ځانګړې سوې ده. نن د یکشن به ورځ ده. د چونګاش یا سرطان 11 د جولای میاشتې 2 دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان او له افغانستان څخه دغو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتګ زیات سوی. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان له دې کال اپریل تر مې میاشتې پورې د مخکنۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9440 ته زیات سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تګ په دې موده کې له 5669 څخه 23681 ته زیات سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر مې میاشتې پورې د ور روانو کسانو شمیر له 2,85,545 څخه 3,92,92 ته زیات سوی دی. خو له پاکستانه د ستنېدونکو کسانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګڼ یې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د بودا تخریب شوي مجسمې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو 20 کلونو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ چې د یونسکو لخوا هم ثبت شوي ملاتړ کړی دی. د سفارت په ټویټر کې له پروني دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورڅیرمه یې تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي چې دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمني ده. ویل سوي د کابل لپاره د جاپان سفیر د لرغونپوهانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړې ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2000 لومړۍ میلادي کال په مارچ میاشت کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2000 شلم میلادي کال په فروری میاشت کې له یونسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3 میلیونو او 1,00,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال ماتیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا چویټ کولو سره لیکلي چې لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار بنسټ مسؤول ماتیولا ویسا د مارچ میاشتې پر 20 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سو چې تر اوسه خوشی سوی نه دی. طالبان ویلي چې ویسا د دوی د نظام پر خلاف د خلکو د هڅونې په تور نیول سوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو فعالان، خبریالان او نور کسان نیول سوي چې ځینې خوشی سوي او ځینې لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم لږ تر لږه 4,20 کسان نیول سوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه شهرونه دي چې په تازه اعتراضونو، لوټ تالان او رانیو کې زیات اغیزمن سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژارالد درمنن نن یکشنبه ویلي چې تېره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه کراري وه. په ټوله فرانسه کې 45,000 امنیتي ځواکونه او اوروژونکي ګمارل سوي دي. تېره سې شنبه د پلازمینې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې دې پېښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا ساحو بیا د بې پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. د اوکراین چارواکی وایي چې په دې حمله کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې سوې 8 بې پیلوټ الوتکې او 3 کروز توغندي شامل و چې ویشتل سوي دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې د پر کیف د دشمن بله حمله بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر ویلیام برنز پرون شنبه ویلي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباه کوونکی اغیز کړی دی. برنز چې په بریتانیا کې په دې باب څرګندونې کولې پر اوکراین د پوتین یرغل نننی نړیوال نظم ته فوري او تر ټولو حاد چلنج وباله. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګینی پریګوژین تېره اونۍ د روسیې د پوځي رهبرۍ پر خلاف خپل جنګیالي د لنډمهالې بغاوت لپاره رهبري کړل. پرونه وخت د بوخارست لپاره د روسیې د سفارت څلويشت ډیپلوماټان او کارکونکي له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت وسو چې د رومانیا حکومت د جون میاشتې پر اتمه امر کړی و چې مسکو دی په رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په بوخارست کې د مسکو استازولي په مسکو کې د بوخارست له استازولۍ سره په انډول کې برابر وي. د دې امر له مخې مسکو اړ سو چې خپل یو پنځوس بستونه کم کړي چې ځینې یې له مخکې خالي وو، په دې معنا چې باید د یولسو ډیپلوماتانو په ګډون څلوېښت کسان له بوخارست وتلی. له کله چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی، د اروپایي ټولنې او ناټو ګڼو غړو هیوادونو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا می هم سلامونه و منی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي د 2020 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 103 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي وو چې له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته مرستې، البته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو او کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغې چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزي، د بشري حقونو پوه ابو الاحرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوي دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسو ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلي. رابه شو حافظي صاحب نه به پیل کړو، که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب په پراونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، که په دې پیل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادیږي، نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپوره ته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري، په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خوارځواکي هم یوه له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډیرو باندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلک یې وستیروي هغه اړخ لګوي، او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سلنه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلي هیوادونه دي یا د طبیعي آفاتو او فقر سره لاس او ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تیر دوه کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورتونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کېږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکول کېږي د هغې نه لرې نه ده. په دې معنا چې که چېرې موږ او تاسو د میډیا څخه یې گزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر له بیکاری او بیوزلی څخه شکایتونه لري او همدارنګه د ماشومان په ماینس کې د سوی تغذیه کچه ډیره لوړه سوې ده او د تغذیه کچه هم ډیر ټیټ ده. په دې معنی چې اگر کوم لازم غذایی مواد چې او انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه میلاویږي، نو په دې اساس په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلاتو سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلاتو سره مخامخ دي او ماشومان دي سوی تغذیه سره مخامخ دي.
مننه.
په دې اساس دا راپورونه په دې کې کوم شک او تردید نه لیدل کیږي.
مننه رامیس پور صاحب، په بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو په افغانستان کې از وضعیت له نږدې څاري، تاسو د دغه راپورونو په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوره کې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټول اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک له وای توای مې چې په سیاست کې وای استلا ده په نوو د شکنجې خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفي خبرونو ته دغه پخش کول او دغه انعکاس زنه پیغام شه د سازمانونو چې دوی اهداف چی شي دی په دې نو د دې وسایلو کچېره هدف حمایت وي، خو خپل وظیفه دی په د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مخته وځي، او کچېره سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي؟ د مثال په ډول افغانستان یو روب انکشاف مملکت ده او د افغانستان خلک چې دي د جامعه چې ده د ترنشین جامعه وي، او د افغانستان یعنی ډېر خلک په درو کې ژوند کوي، درو خلک ځان ته مشخصات لري، د دې مشخصات په جمله څخه یو د دوی صبر بودن دی، د ډېر صبر خلک. اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی د ضرورت چې دي دا ډېر هغه دي د طبیعت نه اخیستل کیږي، او دا د دې دری خلک یعنی په مجموع کې په ټول نړۍ کې کوم خلک چې په درو کې اوسې دا متوکل دي، تبور متوکل او دا هغه دي طبیعت ته وابسته دي. د دوی د ضرورتونه چې دي د ابتدایي دوی د طبیعت نه اخلي. اوس دا کچیر موږ د امریکایي سره یو افغان مقایسه کوو، مثلا کچیر موږ په امریکا کې برق ته کوو بحران منځته راځي، کچیر انټرنیټ وقته شي بحران منځته راځي، حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق دغه درنشینو باندې موقته کو د خلک اثر خبريږي، نو زه په دې باور سم چې یو اندازه به دا مسائل واقعي وي، ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده، هغه یو بود د کغړې به په باندې به خبره وک. خو زه فکر کوم سازمانونه هم دغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چي ده، د دوی هغه سیاسي استفاده د دې مسائل نه ده.
یعنی په ټوله کې تاسو په افغانستان کې فقر نشته ده، او د سازمانونو د نورو اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره داسې راپورونه چمتو کوي؟
بس کچېره اقتصادي مسالې ته وړو، باید ریښتیا ته لاړ شو. افغانستان یو روب انکشاف مملکت، روب انکشاف مملکت مشخصه لري، د لو روب انکشاف هغه ته مشخصه د دوه مملکت دا ده چې د ښځې زهسته هم په جامعه کې کمی، بل مشخصه ده دا چې دیک بیکاری حاکمه،
یعنی که پټوله کې
نور او فقر حاکمه، عاید سرانه
کې پټوله کې مشخصا درته وای چې یعنی دغه سازمانونه چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 93% افغانان فقیر دي، او 28 میلیونه خوړه نه لري، کافی اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري. یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي که افغانستان کې وضعیت هم داسې ده؟
ګور خلک د سیاسي مسایلو سره باید عادلانه برخورد وکړو، اگر سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیس، نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم او خپل شخصیت د سوال لاندې راولم. ګور دوی بارها څو ځلې دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډیر سخت او دلته تلفات مې ترازي، همغه وخت هم په دې رسانه کې ما ویل چې افغانستان کې وضعیت د ساده چې د نه خوراک نه وڅوک مړ نه شي ان شاء الله، خو د خوراک نه ډیر کسان مړ کیږي. مختر سیوا نمونه با وجود د سیستمره تبلیغات وشول، یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګ نه خو نه خواسته ورته مشکلات جوړ شي، زنه د ماشومان د خروش په سایل مطرح شول.
آیا دغه مایر صاحب تاسو مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځینی مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې په یوشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي، دوی هم ماسې ژوند ولري، یا کنه دوی ټول مرامداسې ام دومره دی ولري چې وخوري او دولګین مړن شي؟
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یا د رشد هغه مخالف کمه، دا ته مراحل باید وشي په هر حال، او دا مسایل باید تدریج ډول وشي. او مسله دا چې د دغه وضعیت نه سیاسي استفاده زه د دې مخالف یم. یعنی افغانستان په دې بحران کې نه ده. کوم وزیر خانگی چې د نظام مربوط ده، مثلا د نرخ کنټرول په ښه شکل نرخ کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته، همداسې که د ایران سره مقایسه شي، که د پاکستان سره افغانستان مقایسه شي، یعنی دلته وضعیت ښه ده. که چیرې د اثارو کنټرول وي، خو افغانۍ اوله خبره کوي. که چیرې د تورم مسله وي، په تېر نظام
کې دلته یو بله مسله شته چې وروسته به ورباندې خبرې وکړو، ځکه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کېږي هغه ډالر چې په میاشت کې یو ځلې د افغانستان بانک ته یا د نورو بانکونو ته د بشري مرستو په نوم باندې راځي، دوی د افغانیو په ثبات کې ډېره مرسته کړې ده. مننه معیار صاحب، کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. زموږ بل قدرمن میلما ازرخ شافیزی هم راسره وصل شوی دی. حافظی صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایي په افغانستان کې د راپورونه چې سازمانونه ورکې د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څانګو په شمول نور هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راپورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دي چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګه ګران درنو میلمنو او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې تقدیموم. هم متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو صفات هیواد ده او مخکنی اقتصادي رونق هم شتون درلودل، دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دې د بېساري مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل ولې دا واقعي نه و. متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې، هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مارکېټ څخه وانه اخیستل، یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي، د پخواني رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو، 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي. او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق حملوي نه لاړ، 90% اوس وایي. خو زه د ارقامو سره ډېر موافق نه یم، ځکه چې دسته سم احصایې هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا څه نه دي، ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمون تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی نور په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیه په پرتله، د ګاونډي هیواد پاکستان او خودچین خلا پریده زمون ګاونډي دی او منځنۍ ایشیا هیوادونه چې وړي هیوادونه دي، تر ټولو څخه موږ ورسته پاتې یو. او دا د دې معنا لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسپان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه درمسته شوی، لدی وړاندې هم وو او اوس په سلا نور هم وخیم شوی دی.
بله، همدغه دی متاسفانه. ما مخکې هم دا ویلي وو د شورای اقتصادي کې او کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې، ما دا ټول مسایل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره ولندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورک شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي، داسې ګمان کول افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستو څخه تش نه وي. او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه حافظ صاحب، کور ودان. ور بشو رامسپور صاحب ته، رامسپور صاحب را سره شته ده. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګه حافظي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی. ستاسې په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی، تاسې وضعیت له نږدې څاري، طالبانو په دغې برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسې په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې حافظي صاحب اشاره ورته وکړل، اقتصادي حالت خو داسې یو مسله ده چې هغې کې همکاري ډېر مهم ده، بین المللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بین المللي اړیکې مثلا نشکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت په رسمیت نه پېژني، بانکونه تر تعذیرات لاندې دي، بېوزلي بېکاري دي. خپله د UNDP رپورټ چې خپور شو تېر کال او سږ کال دا ښیي چې په سلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوي دي او خلک بیکار دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي یو په افغانستان کې، او په دغه بحران کې باید یعنی د سجاوته ګامونه اخیستل شوي وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا. خو متاسفانه موږ دغسې شی نه ګورو تر اوسه، ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي، او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي، او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي او خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل سي، یو سلسله اقدامات وسي، قوانین بیرته ژوندی سي، یا یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې سي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعذیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان د تعذیرات څخه ووزي، او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کړي. نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواري پیدا شي، خو په موجوده حالت کې متاسفانه موږ بین المللي کومکونو ته، خصوصا د بشر دوستانه کومکونو ته، ډیر اړیو، ډیر محتاج یو، او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګورئ عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي، اما د افغانستان د بېوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیر ټیټه ده، یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظي صاحب په بخښنه سره مې سپور صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعذیرونه لري شي یا نورې حل لارې پیدا شي، په اوسنۍ شرایطو کې بیا د دې امکانات وینې چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړي په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال، یا کم کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی زړه ښه کې افغانستان ته ورشي، داسې کوم حل لار شته؟
د حل لارې خو ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري، چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. او متاسفانه هغې اقل دغه بشري مرستو په ارتباط چې موږ او تاسو د کټ وکړو، په دې کې موږ او تاسو یو سلسله موانع نن سبا وګورو، او د WFP رپورت هم دا ښیي چې دغه موانع له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي، په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسی. دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو، اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره یو میلیارد ډالر پورې، څه کم یو میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار واوسي. بیا دومه مسله په دې کې داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي، هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوي دي، او هغه د دې لامل شوي دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دي ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل څلور برخه لري. یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروې ده، دغه پلانګوزاری ده، دا ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې ښځه او نارینه دواړه باید ونډه واخلي. سره کوم یو کورنۍ سروې وسی پرته لدی چې یو ښځه یو سروې ور هلته اشتراک وکړي او د هغې څخه اعداد او ارقام ټول کړي. په دوه مرحله کې فندریزنګ ده. په دغه فندریزنګ او په دغه کومکونو در پروتولو کې په دې کې بین المللي جوامع نه او ښځه دواړه مشارکت کوي. بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلانګوزاري ده. د پلانګوزاري په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نر او ښځه دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده، چې هغه د تهیه، د ذخیره، د انتقال او د توزیع مراحل ده، په دغه ټولو مراحلو کې پرته کېدای شي په انتقال کې ښځه چندان ونډه وانخلي. په افغانستان کې هم په بهرنیو هیوادونو کې په انتقالاتو کې هم ښځه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري، نو پرته له دغه د خزو او نارینه او د ګډون څخه سره هم دا کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مرحله عملی شي.
مننه کور ودان د خزو ګډون ته به روس تر شوې موضوع ته مېر سپ تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې استي عملانه دغه وضعیت کوري د طالبان په حکومت کې هم دغه حالت لنیزدي څاري دوی عملاً د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره کڅام تاسو له دې موضوع سره ډیر موافق نه یاست څه کار کړی دی؟
خوره که کوم وظیفه خانگی شده طالبان و مربوط ده از پس فد اولی دین کلیده شده وضعیت تا گورم یعنی در افغانستان پا در چون در شده در ما جوانده پا در چون در وقت که چیز گورم در حقا در یعنی یو بیسار اقدام ده در مثال پر دول کم کارون شدوی کلیدی شده یو ریکارد ده یعنی در افغانستان پا تاریخی هم در غوز در کابل او قندار سرک بانده عملا داخلی شرکت واسطه شده هم اشتغال زاییده او هم یو بنیادی کار ده 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع ده. هرات او غور سرک 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع ده. قندار او روزګان 101 کیلومتر سرک ده دې باندې عملا کار شروع ده او همدارنګ ده سالنګونو چې د تونل په شمول 1 کیلومتر شته ډېر ستراتیژیک موقعیت ده چې دا معادل تقریبا 300 کیلومتر کېږي ځکه دې موقعیت لږه باندې ده. کارشناسان دا مثلا معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته فکر ورکړ شوی ده او یعنی له بدل په شکل ورکړ شوی ده د باندې عملا کار شروع ده د خپل عمل شوالزایی ده هم بنیادی کار ده د خوشچپی کانال باندې چې یعنی عین د داوود خان د وخت نه د پلان او دومره حکومتونه تیر شول په یو کې د توانایي نه و چې دا د تدبیر کې څومره خندونه ورته جوړ شول څومره تبلیغات د مقابل کې وشول او طالبان اول فاس دقیق خلاص کو دوهم فاس باندې عملا کار شروع ده د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې ما مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي د تورم په برخه کې چې 8% او 3.5% تورم دې تر راټیټ شوی ده نو همدارنګ د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي سرمایه گذار افغانستان کې یو هواد کې چیش ضرورت لري امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي فضا ورته مساعده شي امنیت تامین ده او همدارنګ په د جنایي جرایم او سطح شته اته 100% پورې د شوه ده کیټه شوه ده یعنی موږ په افغانستان کې شپه او ورځ کولای شو ټول افغانستان کې داخلی او خارجي ادب په چکر وایي په دې کې یعنی هغه سازمان هم چې بین‌المللي سازمان هم چې دې سره موافق دي خو فضا خو سرمایه‌گذاری تعمل افغانستان کې جوړ شوی یو چې د موانی دي چې هغه بین‌المللي دي مخکې ورونم د مسله یاد کړه هغه یعنی هغه
ما یې سم مخکې لیدل چې نړیوالو بندیزونو ته لاړ شو تاسو د کار یادونه وکړه او د امنیت یادونه وکړه ځوانانو ته د سړکونو مچیات کړ دي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شوي خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه ته ځي د ترکیه په وضعیت کې حالت دوی نیول کیږي ټکول کیږي بیا کورنۍ پیسې غوښتل کیږي یا همداسې ایران ته روان دي په سلهاو افغانان حالت ځي په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي په کشتګانو کې ډوبېږي دومره کار شته په افغانستان کې ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستان تختی دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه روپو پسې دومره وهل ټکولم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کوردننه داسې پروژې شته او دوی ورن روان دي ولې
تاسو سوال دوه بوده درلودل یو د بیکاری په اکله یو د مهاجرتونو په اکله او دوه جالب بخښونه دي که د بیکاری په اکله وایو چې موږ څو ډوله بیکاری لرو یو بیکاری هغه ده چې موسمي وي مثلا یو دهقان ده په ژمي کې ورته کار نشته خو هوا چې ښه شي بیا دوی بیرته کار کوي یو نو بیکاری هغې ته بیکاری د جنګ نه وروسته یعنی کوم هیواد کې جنګ شروع وي هلته د بیکاری عامل وي د خپله د جنګ او یو بحران وی یا مثلا په یو هیواد کې کورونا راشي او مرض راشي او طبیعي پیښه وشي دلته یو بیکاری ایجاد شي یا یو هیواد د جنگ نه د وطلو په حالت کې او تحول راشي په یو هیواد کې افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصه لري چې دلته یعنی باید بیکاری او کچه ولری او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل
په دې ما خپل جواب تر لاسه نکړو مشخصا درته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته په سړکونو کار روان تاسو ونان ته د کار زمينه شته د ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي ولې بیا په دریابونو کې غر کېږي مهاجرت کې ونه ګوري یوازې بیکاری راوخلی ولې دوی د افغانستان نه تختی چکاشتا امنیتشتا
فیزیکشتا ارتسشتا دا اولی دوی روان دی اتاس دی پختنی دوام برخوا دیم 15 میلیون مهاجرین په ایران کې لرو په پاکستان کې لرو شکاک میلیون په ایران کې او دا په دې سالو وخت کولو کې مزللی دی آیا دست کوم سروې شده چې دا تعداد چې په ایران کې 15 میلیون دی ته د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه مخکې د تللی وو دغه رقم شکاک میلیون ته تللی وی دا ولې 15 میلیونه کې دا کچېر مهاجرتونه په دې حد زیات دي زه وایم ولې یو بوت
دا کېږي ولې اولا په یونان کې دوبېږي دي چې د افغانانو لیست راځي بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوی وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول دغه ټوله ته معلومه ده
بالکل تاسو په ارقام باندې راګیږئ زه تاسو ته دی باندې راګیږم وکنه
یعنی دا ارقام نه دا به ارقام نه وروزو یوازې په دې ته تم شو یو کس کرا واخلو بلغاریا کې هغه افغانان چې وژل شي هغه ټول ځوانانو په قچقی لارو بهر ته روان وو په تای ځانو نه رسول ک په یونان کې کې دوبشوي کښته او ته وګورو دوی هم ځوانانو ک په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانان ته د کار زمينه شته از ما سوال داده چې ولی بیا دوی د طالب چارواکو د مطلب غوته وزي داس یو کاري نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخر په دغې لارو کې د میان خوراکي
ما د بیکاری عامل مخکې ویلې او ویلې چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې د خپل تشي او یو غټ عامل دی دا چې د خارجي نیرو افغانستان کې او کچېر مثلا درې لکه امریکایان افغانستان کې دی غیر بدل کې درې لکه افغانان دغه سره مصروف دي اقتصادي نگانه ګوره دا فاجعه ده دا مثلا دا اشغال زایی نه ده دا یو کاذب اشغال زایی ده چې دوی د وطن سره دلته بیکاری من سره حالا ده خلاف بونګ باید د مخ نه دکه کړی وای دا د سن نه چټن افغانستان کې هم د اوس کده آلمان امریکایان وزي اما خار کې چې آلمان وزيږي اما امریکایان وزيږي د آلمان ما خار د رکوت سره مخامخېږي کاش بخت افغانستان کې یعنی ته دې اندازې پورې دا مسله شدید نه و زه دې تایید نکوم چې افغانستان کې بیکاری نشته ځکه د روبین کشاف ممالک او غټه مشخصه بیکاری ده یعنی دا باید وی یعنی کچیر افغانستان که دی بیکاری مسئله حل ویده پا دیمانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان دی اقتصادی نگانه یورو بیدکشاف هواده او بیکاری دی اغا دا یو عامل ده زه دا وایم چه یعنی دی نظام مربوط چه کن وزیف خانگی و نظام اغا خشکل اغا تامین کرده ده او نور عوامل نرایوال دی مسئله کچیر حل ان شاء الله نور کچه د بیکاری به پکتش
مننه کور ودان ژوندۍ وسی حافظی سپتا ستر اعظم ک تاسو مرته هم دا پوښتنه جواب کړی مخکې ماری مایار سی بیا دونه وکړه چې د امریکایانو شتون سره زیاتره ځوانانو ته کار پیدا شوی وو او کله چې دوی وصل د ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی د سړکونو موضوع هم یاد کړ په خو د سړکونو باندې کار نه کیده د امنیت د نشټون لوجه نه او هلته همیشه به جګړه و د غلارو باندې لپخانه کڅ کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان د دوی ول چې دلته اشتغال زای شوی ده کچېر دا د یو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچېر افغانستان کې امنیت شته ول ځوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې د اقل افغانستان سره پرمختګ وکړي او د فقر کچره ښکته شي
د څه ده چې د پنګاونی لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک افغانستان وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې دا د بینالمللیت کلونه ده چې 1.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دي وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې زیاته تحصیل یافته خلک دي مخصوصا امریکایي تشیزي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زما له نظره د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو. باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته، په افغانستان کې مشکلات شته، وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ور ودانګو. که چیرې وایو چې دا ټول شاید ګل ګلزار دي، دا ځان ته دوکه ورکول دي. زه د دې پلوی نه یم، زه حقایق باید ووایم. مخکې هم باید ویلي اوسم، دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت پرتله کړو، فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي. امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې. مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده، فساد کچه یې راټیټ شوی دی. نو نور مسائل چون دا یو ستر بدلون راغلی دی، ځینې ښېګڼې شتون لري، ولې ډېر بیا ناورینونه هم ورسره دی. د مثال په توګه بینالمللي مرستې افغانستان سره قطع ده. د انکشافي بودجې لپاره یو سنت هم افغانستان ته نه دی ورکړل شوی دی. او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري. او په عین زمان کې افغان حکومت په هیڅ بینالمللي دګر کې نشي کولی چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي، ځکه چې په رسمیته دي پېژندل شوي. حتی ډېر نږدې ملګري دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنی دولت په رسمیت نه دي پېژندلي. او دا چې افغانستان ډېر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بې برخه پاتې شي.
حافظي صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري. ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوالو سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې ورسره راکمه شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینالمللي مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یو طرفه جاده نه ده. دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینالمللي کنوانسیونونو کې او په اعلامیې جهاني حقوق بشر کې ورته درج شوي دي او د ملل متحد اعضاوي دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې پخپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې د دوی بینالمللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطیونه کې مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقوقونه دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بینالمللي کچه چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي، په هغه معیارونه کې باید مراعات شي تر څو چې دا نه کېږي دا حقوق له یو خنډ دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې هغه بینالمللي ټولنې وار وار ویلي دي، دا چې دا منطقي دي او موږ ته قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یو نه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پېژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته، او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمینه سازی کوي.
حافظي صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤل دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
د تاسو کارج وکم چې ما مخ په خپل خبرو ویلي چې دوی کرولت ټول په داخلي منابعو
پوری تړلی او ریاضتي اقتصاد ده چې یعنی خلق باندې ډیر سختی تیریږي په حکومت باندې ډیر سختی تیریږي ځکه چې زمونږ د تولید نه خالص ملي تقریبا 1.5% راټی چوي دي دا رسمي احصایې دي او په ان زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې یعنی د تنخواه لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل او خو بالکل قطع دي او په ان زمان کې نور انکشافي مرستې چې د توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازی افغانستان کې راټولېدل او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لاره جوړه شوه که سم پکې فساد وي او په هغه ستندردونه چې تمه وو د لارې جوړې نه شوې ولې وشو 1200 کیلومتر لاره په دا تېر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو او مینټیننس بیا نه درلودل او نه ساتل شو دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې د هغه پخوانی دولت په شتون کې نو اوس مهال کار کیږي ولې دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډیر لږ دي دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران څخه په دی خو افغانستان سره به ملي مرستې کېدلې یا حد اقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې د شورویانو په وخت کې دا او د امریکایانو د شتون په وخت کې مخکې تر هغه څخه هم وو د داوود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوې دي تاسو دا تاریخ د اقتصاد او انسان ولولې دا ټول پروژې د نغلوس خنیولې تر مایفره پورې د هرات سړک د کندهار سړک تر کابل پورې دا ټول د نورو په مرسته جوړ شوې دي یعنی انزوا په خپل د ورسته پاتې والی سبب ګرځي او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابع باندې ولاړ کار وکړو نو اقتصادي ودی د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده او باید د بستر په د افغانستان له خوا جوړ شي
مننه کور ودان ژوندۍ او سیا فیزیسه یو اوریدونکې لرو د برا وخلو سلام ستړي مشي څوک یاس لکم زه ماری کني ولیده
وعلیکم سلام خور جان مننه زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدر دم له لغمان
همدر صاحب ستړی مشه د لغمان نه په خیر اغلی مهرباني ساسي نظر اورو
د ما خدغه نظر د خورجان سه دغه پکر دا کار شه دا کنه دغه او نيستي دا دغه بیکاری دغه د رسمیت نه پیژندل راوسته دا واده ورده کینی نور خو کسوک له دندل رسوي دي دغه په ځای مثلا بل کا سراغله په خو دغه اسلامي امارت د غړو تنخواه هم ډیره کمه وه د اکثرو بیخي ونه هغه اوس ټول په تنخواه دي دا افغانان دي مخکینیم افغانان ول خو دلته مرستې بندې دي دلته مثلا مطلب زمونږ پیسې بندې دي تجارانو ته هم ستونزې دي هغه تجار سه په یو مشکل سره کم مال دا راوړي هغه بیا مجبوره ده چې هغه قیمته خرڅ کړي قیمتي نن ډیره اوسې ده نو زه دغه غواړم کنه سه اوس هم د دوی ترمنځ ډیر تحمل شته هم طالبان امریکا ته تحمل لري هم امریکا دوی ته تحمل لري او دغه تحمل د رښتیا رښتینه کې او نور دغه پروسه نه ځنډي او دغه د رسمیت مسله د مخبلو کې سره کې حل کی او دغه باید چې ځکه چې د دوی خو امریکایان سه غواړي هغه ورسیږي او طالبان هم سه غواړي هغه ورسیږي صرف او صرف ولس په خوار او زار دا ولس باید نور لږه ستو کړهو نه وو ویستل سی او توجه ورته وسی دی ملک ته تو دی وسی ګوره یو فکر نه دا د ملک د ترقی کارونه ټول لمخه ولال دی هغه دی وړي پروژې دی کنیمګړي پاتې دی هغه ټول ولاړ دی نو دا خو اخر ملک دا خو زدا دا بیخی او سړی په خپه نسیدا
همدر صاحب خو ما یا صاحب یادونه وکړه چې په دې روسي کې دوی په زیاتر ولایتونو کې کارونه پیل کړي په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه پیل شي
دلته خو ګور اول خورجان د منګ په کلی کې کنه دا سیمه کې پسته سیمه کې برق نستا دی داګ د غر غاړه د لاندره نسین بهږي خو برق دا 15 سالوي ښکاله کې دی سیمی تا ندر آغلی پایی لگی دلی دی پا جمهوریت کی منظور سوی سروی سوی دا پایی سجای پوری لگی دلی دی من خونه لی دا سیچر دا اسنادی دیوالو کارو نا دی سیم دی خاری دا هم دسی والال دی سی دا من خوی کم وینو نزده قوای اما سی دا کارو نا بم شروع سوی چیر تا کم کنج منج که با چیر تا شروعی خو او اغدقا کم کارو نا سی پا کار دی آقا وست پل حالا دی دی وست که ندی کم کارونه سی وست کی دی آقا منگ وینو آقای کری دی خوزه پامدی وایم سی رسمیت بانده دا او پیزنده سی سی دا کم کارونه وست کی نی دغم شروع سی یا دغم دیر گتا ولست رسیگیم حیوات رسیگی وادی ورید دی خوز خلام خوشحال دی آقایم آقا دا خبری مبری ورسر شروع دی سی مرترالیگی نوزه دا قویم سی واری دی او بلا مساله داده که دا حالات هم دسی پاتی سی کنه نبیاده این مجبوره دیسی مطلب ملک نیاغستان جور که هر سره خودی ندی دا رسمیت داخل کسی دا هواد و دا ملک در اختیانو کانترول سی سنگه سی کانترول سوی هم دا سپاتی هم دا سپاتی
هم درد سب کور ودان چه لغمان نمواری کنی ولی واو خپل نظر مرسر شریک رو رازم تاسی تا رامسپور سی تاسې مخکې د زموږ اوریدونکو خبرې واورېدلې لاغې نه وړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي په رسمیت پیژندنې راڅرخي او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي د ښځو حقونه بشر حقونه د ښوونځیو پرانیستل ښځو ته د کار اجازه ورکول دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه کدي سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه درغلی په دې وروستي و کې بیا هم کندهار کې چې کوم مېرمنې کار ته اجازه ورکړې وغې بیرته بندې کړلې او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه په هغې هم بندیز لګول شوی ولې دی د دې په ځای چې نرمښت وښایي نور دوی هغه کلکیږي په دې برخه کې او فرمانونه نور ورکوي بندیزونه وضع کوي
متاسفانه دا پښتنه په خپل قوت سره پاتې ده او دا پښتنه نه یوازې مونږ او تاسو سره ده بلکې ټول افغانانو سره ده ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکان د تعلیم نه پاتې دي او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري که هغه په دیهاتي سیمو کې دي که د هغه په ښاري سیمو کې دي حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې شرعي دفاتیر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي دواړو باندې فرض دي او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې مونږ ذهن به هغه باندې نه رسیږي یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې مونږ نه پوهیږو د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه مونږ ورته ګورو نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي او په دې کې ګړندی ګامونه وچت کړي او د هغې نه بغیر خو همداسې د پوښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي او مونږ هم
مایار صاحب نه به وپوښتو مایار صاحب تاسې راته ووایئ ولې طالبان داسې یو کار کوي که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاته پورې تړلی
بلکل ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هیوادونو یا د سازمانونو طرفه مطرح کېږي بل ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل هغه ما ټوله واورېده ګوره دا منطق نه لري یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شموله نه ده ټول شموله نه ده د دوی ته چیلنج ورکوم ټول څه دغه کوم ورونه چې دلته دعوت مند ما سره ما خپل ورونه دي دغه ما سره موافق دي تاسو په شمول یعنی زه نړیوال ته چیلنج ورکوم دوی دې دغه معنی دی همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي هغه عملا علمي نه دي مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو یا مثلا د امریکا نظام البته درې تنظیمون ازبونه یا دوه ازبونه خپل مایز کې رقابت کې یو از ګټون کوي دا یعنی کچېرې د یو از ګټي دا خپل دغه حکومت جوړی دا ټول شمول کوي د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي که مستقل حکومت جوړی یعنی دا مسله ګور عملی بننه لري نو دوی ول دا مطرح کوي یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده تک قومي ده ګوره د قوم مسله چې ده د شرعي بننه لري او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسی بنه لري یعنی دغه تقسیمات شکل کیږي د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي دا اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده په سیاست کې او په شریعت کې د قانون مسله مېسه نه راځي دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې منطق لري چې اوس موږ نوی وخت نه لرو چې زړه تشریح کړم دوی ولې دا مسله یادی او کله چې دوی دا مسله یادی د موږ طرف ولې دا مسله د فتیګی نه خوره کې تاسو طرفه جهو ژورنالیست او د علمی شخصیت پس ولې دا مسله مثلا په ذهن کې نه راځي چې دوی ولې د قومي مسائل موږ ته مطرح کړي دا یو شوم پدیده ده منفور ده په دموکراسي کې منه ده په شریعت کې منه دوی ولې یادی دا مثلا د اقلیت او اکثریت بحث په مردم سالار یا مثلا په دموکراتیک فضا کې د سیاسي اقلیت او اکثریت ده دوه ډلې سره رقابت کوي کوم ډله چې ګټي هغه اکثریت ده او کوم چې بایلي هغه اقلیت ده یعنی دا منطق نه لري یا مثلا دوی وایي چې د ښځو بحث کنه د دوی خپل اصول او د خپل منشور خلاف عمل کوي مثلا دوی وایي چې زنانه او مردانه کارونه دوی منشور وایي وایي دا هغه ده تقسیم شوی دی سافت کارونه ساده کارونه زنانه دی سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی سیاست یو هارد کار ده یو سخت کار ده یا ده بل طرف دی په خپل منشور کراغلی چې درې جنسه په نړۍ کې ده آسیب پذیر دی اطفال یا مثلا ماشومان معلولین او خزی خا چې کله دی آسیب پذیر دی سیاست خو آسیب پذیر فضا ده
تاسو دغه خبرې د ملګرو ملتونو د منشور د ماده په اساس کوي
بلکل خو ما خو دا په ما مسلک علوم سیاسی ده او دا ما ویلی دی په دوی د منشور او دوی د اصول مطابق دوی د خپل اصول خلاف ولې عمل کوي
لندلندی را ته وای چې بیرته ساسي خبرې را واخلو وکول شو غم واخلو د حافظي صاحب سوپ هم را واخلو اوس پټوله کې تاسو د غختنی تاسو ته د منلو وړ نه دی بیا د طالبانو حکومت څو غړي
بلکل زه وایم چې ګور یو د حکومتونو مسله ده یو د دولتونو مسله ده د ملتونو ملت پر اساس پیژندل شوی ده طالبان یا مثلا د افغانستان دغه کوم هیواد شده دا هغه څلور مشخصې چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې نکو په حکومت به وکړو
بلکل یعنی دا خو منل شوی ده سازمانونه دا منل شوی ده هیڅ څوک نشي دفع کولی نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري همیش تغییر پالتي دولتونه تغییر نه خوري افغانستان شته دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خو افغانستان سترګې نه پټي یوازې په طالبان پر رسمیت نه پیژني اوس د طالبان غوښتنه په دې برخه کې څه ده دوی چې دا ټول ګډونو حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې تعریف ورته سم نه ده یا دوی دغه تعریف په سم توګه نه راکې یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده نو تاسو څه غواړئ یعنی د طالبانو د ریس په دې برخه کې څه ده دوی څه وایي
زه خدای وایم چې یو حقوقي مسایل دي یو سیاسي مسایل دي خورکه دغه وقته د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي یعنی قدرت خپل حق یعنی اوس دغه حقوق په سرات کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي یعنی کوم مسال چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې
او یعنی په ټول کې د طالب چارواکو جواب د غوښتنو تشدوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا خزو ته حقونه ورکړي یا کڅنګ چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خسته ورکول کیږي کلک کارونه نارینه او ته خزي د کلک کارونه توانایي نه لري دغه ټول ته تاسو بیا جواب څه وایي یعنی تاسو د دغه غوښتنو په جواب کې چې د نړیوال مشروع د غوښتنه کوي جواب مورته څه دی په لندو کې راته وایا
کوم دلته دوه طرفونه دی یو هیوادوال دی یو د افغانستان حکومت
دا د حکومت جواب راته وایي د حکومت جواب
د خپل وظایف اجرا کړی دي
مثلا
طرف ته د هغه چې باید پر رسمیت وپیژنل مثلا سرتاسری نظام حاکم ده دلته جمعیت شته دلته یو حاکمیت
مننه مایر صاحب مننه ما د خپل پښتنه جواب تر لاسه نکړه حافظي صاحب تاسو ته راځم د نړیوالو غوښتنی لکه څنګه چې مایر صاحب جواب راکړو دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه د خزو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره ساسي پان باندې دغه غوښتنی چې نړیوال کې یو کوم جواب چې طالب حکومت ورکړي لکه څنګه چې مایر صاحب یادونه وکړه څومره دواړو لورو ته دغه جوابونه قنات بخش دی او د دوی د نه توافق علت څه ده آیا دوی په خپل کې سره یو بل نشو پویولای لکه اوس چې ما او معیار سره پوی نشو
د سې دي چې معیارونه
یو لوکل یا محلی وی، یو معیار ملی وی، یو معیار منطقوی وی، یو بل معیار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهانی یا بین المللی معیار وی. دنیا څرخی پر بین المللی معیارونو باندې، هغه اصول باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دی او ملل متحد جوړ کړی دی، اولته منشور لیکلی دی او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، او دغه څخه د مخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلودل، او هغه هم یو منل شوي معیارونه دي. کېدای شي چې هر هېواد ځان ته ځانګړتیاوې ولري، اما دا ځانګړتیاوې نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورسته پاتې معیارونو سره یا هغه ښه مناسبات سره خوشحاله اوسېږو، ولې نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي؟ که چیرې موږ په خپله غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ هغه خپل بین المللي پرستیج او امکانات ترلاسه کړو، نو مجبور یو چې معیارونه ومنو. بین المللي نړیوال منل شوي معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو، متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې، قبیلهي معیارونو باندې، او زمونږ حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک موږ سره ښه نه کوي او ملاحظات لري په هغه باندې، او نو موږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي په دې چې هغوی خو یو هېواد نه دي، 204 هېوادونه دي، یو هم اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه پیژندلی. متاسفانه معنی دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هېوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنی چار وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنه وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوال یې، هر څه چې ته وایې زه غسې کوم، او تا سره ډېر ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هېواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي، او هم زمونږ د دې مبارزې په دوران کې زمونږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوي وو. پاکستان، سعودي عرب او امارات متحد عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوي، دا حداقل درې هېوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نه کوي چې دی اوسنۍ امارت په رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي. دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې دغه منځوي پاتې شوي دي. نو موږ یعنی خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بین المللي نه دي. نو موږ معیار بین المللي معیار باید مراد کړو.
مننه مننه حفیظ صاحب. رامسپور صاحب، لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالی ورکړې او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډیر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته ده سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو، لنډ راته وایي چې وخت ډیر کم.
مننه. د ټول شموله حکومت په ارتباط خو به درز وکړو چې نړیوال ټول بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیل یا طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړي خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د ښځو حقونه او د ښځو ونده، متاسفانه دغه رقم برداشت چې جناب معیار صاحب کوي دا په بین المللي اصول کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره د دې استریوټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. خزو کولای شي چې استوري ته وختي خزو کولای شي هر ډول کارونه وکړي. خو د افغانستان په کچه مونږ ورته خپل هغه عناصر رسوم او ضوابط او موازین لرو، مخکې هم خزو هغه کارونه کول چې د ټولنې د پاپ پیژندل شوی په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بین المللي اصول بیل دي.
مننه کور ودان د تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقوقو په ابو رهرار رامسپور، همدارنګه د اقتصادي چارو شنونکو کی از رخ شافیزی او د سیاسي چارو شنونکو کی او د طالب چارواکو پلوی داوود میارنه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. او اوریدونکو له تاسو هم مننه تر بلې خبرونه خې چاري.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.